د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویری ز بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دی ورستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه ورو چیز به همکار مجید بابری وړاندې کوي.
مشال د خبرونو سرټکی تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره شوي په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو لړۍ دوام لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون خام ته په خپل وینا کې ویلي چې د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک بهرنی سازش دی. ټاکل شوی چې نن د اپریل په لومبۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روس او اوکراینی مرکزیانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره شوي په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان پر ازمک، میرامشاه او میرعلي کې هم دا ټاکنې ترسره شوې. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د ازمک تحصیل د چیرمین په څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر کامیاب شوی. د میرامشاه ډویژن د نتیجو اعلان نه دی شوی، خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې تحصیل د چیرمین د څوکۍ لپاره ولاړو امیدوارانو کې د جمعیت علما اسلام فیډلي امیدوار نیک زمان د ټولو مخکې دی. داراز په میرعلي سب ډیویژن کې هم د جی یو آی ایف ډلې امیدوار احمد سعید مخکې دی. داراز د جنوبي وزیرستان په واڼه، سروکی او لده کې لده ډیویژنونو کې هم دا ټاکنې ترسره شوې. د لده تحصیل د چیرمین په څوکۍ د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د جمعیت علما اسلام فی ډلې حاجی تاج ملوک، د سروکی تحصیل د چیرمین په څوکۍ د مسجد ځوانانو د اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی، او د واڼې تحصیل د چیرمین په څوکۍ مولانا محمد صالح شاه تر ټولو مخکې دی. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د وو ضلعو په زیاتره تحصیلونو د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. د مارچ په 1 دا بلدیاتي ټاکنې د صوبې په پاتې 13 ضلعو کې ترسره شوې دي. د دې نه مخکې په 19 ضلعو کې دا ټاکنې د تیر کال 2023 د دسمبر په 19 ترسره شوې وې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون قام ته په خپل وینا کې ویلي چې د ده پر ضد په قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک بهرنی سازش دی، او د اتوار ورځې فیصله به په دې نور قوت پیدا کړي. عمران خان په خپل وینا کې له بهرني هیواد څخه د دړکو مراسلې لیک په اړه لومړی سر کې د امریکا نوم واخیست، خو بیا یې وضاحت وکړ چې دا امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلي دي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د استعفا ورکولو وختونه تر شوي، خو استعفا به ورنه کړي. خو بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي تورونه رد کړي دي. د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې د ورځنۍ خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په پاکستان کې پرمختګونه له نږدې ساري. موږ د پاکستان د آئینی بهیر او د قانوني واکمنۍ درناوی او ملاتړ کوو، خو تر هغو چې د تورونو خبره ده هغه هیڅ واقعیت نه لري. عمران خان دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې په قومي اسمبلی کې پرون د عدم اعتماد تحریک په اړه بحث ونه شو. مرستیال سپیکر قاسم سوری د مخالفو ګوندونو د غړو لخوا د رایې اچولو د غوښتنو باوجود غونډه د اتوار ورځې پورې وځنډوله. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي دي چې د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تحریک باندې بحث پکار وو، خو د پارلمان مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. پرون په اسلام آباد کې د پارلمان غونډې وروسته شهباز شریف خبریالانو ته وویل چې ټول قام وکتل چې عدم اعتماد تحریک لپاره د متحده اپوزیشن سره 122 غړي موجود وو. ده وویل چې د پارلمان غړو په تحریک د بحث لپاره خپلې پوښتنې ونه کړې، او له مرستیال سپیکر څخه دا څنګه وکړه چې په عدم اعتماد تحریک دی رائے واچول شي، خو نوموړي داسې ونه کړل او له پارلمانه لاړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان د پولیسو د ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د مارچ 1 په شپې په کوټه کې 3 وسلوال وجلي. د سی ټی ډي د ویان لخوا د نن د جمعې په ورځ جاري شوي بیان کې دعوه شوې چې دا کسان په هدفي بریدونو د کوټې پر مشرقي بایپاس پر پولیسو او پشین کې په لیویز واک شو بریدونو کې ککړ وو. د روان کال د جنوري په نهمه د کوټې په شرقي بایپاس سی ټي ډي د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې یو کمانډر محمد اصغر په ګډون شپږ وسلوال هم وجلي وو. په بلوچستان کې د څه مودې راهیسې د بلوس بلتون خوخو او سغدریدو ډلو لخوا په پولیسو او امنیتي ځواکونو د بریدونه زیات شوي دي چې په ځواب کې امنیتي ادارو دا ډول عملیاتو ته دوام ورکړی. او رسته خبر دا چې ټاکل شوی چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روسي او اوکراینی مرکزیانو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنیهو د خوښونه د روسي ځواکونو په شا تمبولو لړۍ ته دوام ورکړي. بلخوا په اروپا کې د روسي ګیس اخیستونکو هیوادونو لپاره په روسي کرنسۍ روبلو کې د ادایګۍ نن نه شروع کیږي. برطانوي پوځي استخباراتو نن د اپریل په لومړۍ پړومبی نیټه ویلي چې اوکراینی ځواکونو د شمالي چرنیهو ښار سلوو بودا او لوکاشنکو کلیوالو سیمو واک بیا ترلاسه کړی. دا کلی د کیف او د دغه ښار ترمنځ د رصد مرکزي لارې سره موقعیت لري. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر امر کړی چې علي وزیر دی د اسمبلی راتلونکي غونډې ته حاضر کړل سي. د پنجاب د وزیرالا لخوا ورکړل سوی استعفا منل سوی ده. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هیله لري چې نوی حکومت به زور باندې د لادرکه کسو کسانو د مسلې حل راوباسي. د خیبر پښتونخوا حکومت قبایلی ضلعو ته د صحت سهولت کارډ غځولو اعلان کړی دی، خو د سیمې مشران وایي د پوځي عملیاتو له وجې مرستو ته اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلی ضلعو کې اپریشن شوي دي او د هغه اپریشنو د وجې نه ډېر د خلکو معاشي حالت چې کومه دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی.
په خیبر قبایلی ضلع کې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د پروژو لپاره سلا مشورې روانې دي. د دې ګټې به څه وي؟
کار خبر دا ډیسټریکټ واده نه چې خبر بلکې دا غي سره چې نور کم جوخت دی دا غي سره لګیدلی کم ډیسټریکټ دی ناغه کې با اقتصادي او تجارتي حالې زلي سیوا شي.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوس تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورونکو د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د جنوبي وزیرستان د پارلماني استاذ علي وزیر پروډکشن اډر جاری کړی دی. پر دې او نور موضوعاتو زموږ همکار طاهر خان را سره له اسلام آباد د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د خبر دی چې د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر د حاضرولو امر کړی دی، که په دې اړه تاسو اوریدونکي خبر کې چې دا کله سوی دی او د دې اهمیت څه دی؟
ډیره مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره درسته چې په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی چې کوم سیکریټریټ دی د هغې لخوا چې کوم یو فرمان دی یو اډر دی د علي وزیر د قومي اسمبلی په اجلاس کې د هغه د حاضرېدو د سپیکر لخوا دا اوس رسمي جاری شوی دی. او تاسو خبرو کې دا کله جاری شوی دی نو په دې باندې هم د نن د اپریل د اول نیټې دا پکې دا ذکر شوی دی. البته دا ویل شوی دی چې کومه غونډه د مارچ په 15مه د عدم اعتماد وزیر اعظم چې کوم پېښ شوی دی هغه باندې پاسته پر کومه غونډه را بلل شوې وه. نو دا غونډه د افطار پر اوس کېدونکې ده. د دې لپاره علي وزیر دې حاضر شي او چې کوم فرمان دی کوم آرډر دی هغه کې د سپیکر لخوا چې کوم د ته اختیار دی قوانین چې کوم قانون دی هغه ته اشاره شوې ده. نو اوس دا رسمن دا امر جاری شوی چې هغه دی د اتوار پر اوس چې کله د قومي اسمبلی غونډه کیږي عدم اعتماد باندې به رائے شماری کیږي هغه لپاره د حاضرېدو امر ورکړل شوی دی. او علي وزیر دا وخت کراچۍ په زندان کې دی. تیر ورځ تاسو ویل شول چې هغه اسلام آباد ته راوړل شوی دی، لیکن بیا وروسته داسې خبرونه راغلل چې هغه هم په کراچۍ کې موجود دی، لیکن اوس دا اډر رسمي جاری شوی دی، فرمان جاری شوی دی.
طاهر خان صاحب، داسې ویل کېده چې د سند حکومت په اسلام آباد کې چې کوم د سند صوبې اوفیشل داستوګنې ځای دی سند هاوس، هغه به ورته وړوکی زندان ګرځوي. اوس په دې اړه څه ویل شوي دي چې نه همدغه سی به کنه علي وزیر به په دې ورځو کې په تګ راتګ کې ازادي ولري؟
تاکم چې نن جاری شوی دی د سپیکر لخوا د قومي اسمبلی په دې کې خو دغه ذکر نشته، لیکن دا خبره درست ده کله چې تیره ورځ د اسمبلی غونډه خو تیره ورځ هم وه، نو هغه وخت د سند حکومت لخوا چې کوم هغه یو رسمي یو فرمان دی نوټیفیکیشن او هغه جاری شوی چې د سند هاوس په اسلام آباد کې چې کوم د سند حکومت د کنټرول د لاندې وي، په دې کې بلکې د کمرې ذکر هم شوی چې دا به د هغه کمره وي چې په دې کې پاتې کیږي، نو هغه امر په خپل ځای باندې موجود دی ځکه چې تیره ورځ دغه د پروډکشن هم آوازې وې، نو هغه زما نظر دا دی چې هغه به موجود دی ځکه هغه به هم دلته سپارل کیږي د سند حکومت لخوا دلته چې کوم چارواکی دی، او بیا په کوم آرډر چې نن جاری شوی دی د سپیکر لخوا نو په هغه کې بیا ویل شوی دی چې هغه به کله د اسمبلی اجلاس وي د اسمبلی چې بیا کوم خپل دغه محافظین وي هغوی ته به بیا سپارل کیږي، د سند هاوس کې دغه پاتې کېدو خبره درسته.
طاهر خان صاحب، بل پلو د پنجاب وزیر اعلی چې کومه استعفا ورکړې و هغه و چې منل سوې ده، په دې اړه که تاسو اوریدونکو خبر کړئ.
د پنجاب د گورنر لخوا یو رسمي اوس اعلان شوی دی چې هغه د وزیر اعلی عثمان بوزدار استعفا منظور کړی ده او کابینه هغه ماته شوی ده، او سبا د اپریل په دویمه نیټه یعنی د شنبه یا د خالی په ورځ یو لس نیمې بجې یو غونډه رابلل شوې ده د صوبایي اسمبلی د پنجاب چې په هغې کې د نوې وزیر اعلی انتخاب هم وشي، او د وړاندې نه وزیر اعظم عمران خان د پنجاب اسمبلی د پنجاب د صوبې دپاره د پرویز الهي هغه نامزد کړی دی د اعلی وزیر دپاره چې هغه دا وخت د صوبایي اسمبلی هغه سپیکر هم دی، او د دې وروسته بیا چې کله وزیر اعظم پرویز الهي هغه نامزد کړی وو نو بیا پاکستان مسلم لیگ کاپ ډلې بیا د وزیر اعظم په عدم اعتماد په تحریک کې د وزیر اعظم حمایت کړ، نو اوس رسمي استعفا منظور شوی ده او گورنر دا اعلان په خپل باندې کړی دی، او د اسمبلی اجلاس د نوې اعلی وزیر د انتخاب لپاره سبا رابللی هم دی.
طاهر خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد پر تحریک د رای اچولو لپاره یوازې ویل کېږي سبانۍ ورځ پاته ده، ځکه چې په اتوار یا په یکشنبه باندې به پر هغه رای اچول کېږي، هلته چې دغه هلې ځلې دي دې ته تاسو څنګه ګورئ، په کوم پړاو کې دي؟ طاهر خان صاحب، تاسو موږ غواړئ
د عدم اعتماد چې کومه موضوع ده دا په پاکستان کې د ټولو نه مهم موضوع ده، نن وزیر اعظم اسلام آباد کې په خپل باندې هم یو وینا کړې وه یو کانفرنس ته، او په هغې کې خو هغه ډېر زیات په عدم اعتماد خبرې هم ځکه چې بېګاهیې قوم ته وینا کړې وه هغه په عدم اعتماد باندې وه، لیکن نن هم یو خبره وکړه چې هغه اشاره وکړه چې روسیې ته دې کله تللی و نو یو طاقتور ملک وه په هغې باندې خفه شوی هغې سره تړل هغه عدم اعتماد سره خو بهرحال اسلام آباد اوس هم هغې دپاره تیاری نشته، او نن ګورې نن داسې مې یو بل شي تمام احساس کړ لکه په بهرنیو چارو وزارت کې د اوسني خارجه وزیر شاه محمود قریشي په مشرۍ کې غونډه شوې وه چې کوم بیان بیا جاری شوی دی، نو د هغې نه داسې ښکاري چې نن د هغه اخیری او ځکه هغې کې داسې خبرې شوې دي د خپل پالیسو په اړه باندې، او بیا شیخ رشید د کورنیو چارو وزیر نن یو خبري کانفرنس ته اشاره وکړه چې دا کوم د یو ورځ پاتې ده د کار نن، او نور وزیرانو داسې نو بهرحال حکومت دا احساس کوي چې کېدی شي یو بدلون راشي. شهباز شریف لکه شېبه وړاندې په اسلام آباد کې یو خبري ناستې ته هغه وینا وکړه، هغه هم په عمران خان باندې انتقاد وکړ، هغه وی چې دغه کوم الفاظ استعمال کړ چې دا یو ضدي انسان دی او د قانون په بنیاد باندې به دی مونږ لري کوو، نو بهرحال اوس خو واضح ده تیره ورځ چې کړلې اسمبلی غونډه وه د لږ وخت لپاره، هغه وخت کې بیا اپوزیشن دا خبره کړې وه چې په دغه غونډه کې 102 د دوی د فقط د پاکستان مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي او د سره چې اوس کوم خلک د نورو لکه د اتحادیان د پخوانی حکومت ملګري شوي دا 102 شمیرو په دې کې خلک شامل نه دي کوم چې د پی ټی آی نه خفه خلک دي، نو اوس حکومت د خپل دغه خبره هم نه کوي چې هغې سره اکثریت پاتې دي، حکومت صرف دا خبره کوي لکه عمران خان هم تېره شپه وکړه چې تاسو به نظر ساتئ چې کوم خلک د ده په خیال هغه غداري کې یو بل طرف ته رای ورکوي.
طاهر خان صاحب، دغه موضوع باندې ما غوښته چې په لنډ راته ووایست، یو خو اتحادیان دي که نه د پاکستان تحریک انصاف، هغوی خو دا دي ښکاري چې زیاتره ولاړو اپوزیشن ته هغوی سره لاس یو که په خپله، تاسو د تحریک انصاف جوړښت ته څنګه ګورئ، په هغه کې څومره مات راغلی دی؟
یو دو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې دلته د اپوزیشن د قومي اسمبلی د ممبرانو په سند هاوس کې یوه غونډه وه، او هغه غونډه کې بیا د پی ټی آی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي هلته ښکاره شوي وو په ټلویزیونونو باندې په عکسونو کې په ویډیوګانو کې، نو هغه وخت د 22 کسانو د قومي اسمبلې د پی ټی آی دا غوی خبر راغلی و. خو نن یو داسې یو آواز خپور شوی دی د وزیر اعلی د خیبر پختونخوا چې هغه بیا دغه شمېر کم خوری دی، خو هغه خلکو ته ویل دي چې د پی ټی آی نه کم خلک بل خواتلې دي د هغه سره تاسو مظاهره کوي خپل خلکو ته دا خبره کړې ده. نو د 22 دعوه کیږي د کرنا مخکې به د 14 کسانو د پی ټی آی نه خفه خلکو هم دعوه کېده، لیکن په دغه غونډه کې بیا د 22 خبره شوې وه. لیکن ډېر شیان به د اتوار پر ورځ واضح شي چې څوک کم طرف ته دی او کرنا کله کشمیر اخوا د خوان کې تیر ورځ خدای مولانا فضل الرحمن خبره کړې وه چې تقریبا 115 دی سره پی ټی آی شامل شو د هغې شمېر زیاتېږي.
ډیره مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشتا اوسته معلومات تر کول د بیلابیلو موضوعات په والله، خو وروستۍ موضوع پکې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د راتلونکي عدم اعتماد تحریک په اړه وو. زموږ همکار شاهنواز ترکزی دې ته کتنه کړې ده چې په پاکستان کې 300 وزیر اعظمانو خپلې مودې پوره کړې دي او کنه چا پکې څومره وخت تیر کړی او چا څومره راځي چې په دې اړه تفصیل دغه په دې رپورټ کې واورو.
کال 1991 د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم بېنظیر بوټو په ضد د مسلم لیگ په شمول د ګڼو سیاسي اتحادیانو چې نوم یې اسلامي جمهوري اتحادو د عدم اعتماد ووټ راوړ او هغه وخت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د غړو شمېره 219 شوه. اسلامي جمهوري اتحاد باید 119 ووټونه اخیستی وی، ټول 109 ووټونه واخیستل. ولی بېنظیر بوټو ته د اعتماد 115 ووټونه پرېوتلي او دغه شان دغه تحریک عدم اعتماد کې اپوزیشن د ناکامۍ سره مخ شو. نن وخت د پاکستان د قومي اسمبلی د غړو شمېره 322 ده، نو د عدم اعتماد دپاره 122 ووټونه پکار وي چې وګټل شي. دا چې نن وخت نه خو اپوزیشن ډلې دا وکوي دوی سره د عدم اعتماد د کامیابۍ دپاره شمېرې پوره دي، نو آیا دا تحریک به کامیاب شي؟ صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای ښکاری چې عدم اعتماد کامیاب شي.
عمران خان په خپل یوازې د الیکشن نو کړی، هغه سره هغه وخت کې حمایت حاصله د پاکستان د ادارو هم. زما خپل خیال دا دی چې دا غرید لپاره هم ډیره بده خبره ده چې عمران خان په دې طریقه باندې لاړ شي. نو زه په خپل د دې حق له باندې دا سوچ لرم چې کېدی شي چې هغه یې داسې لار وباسي چې د عمران خان د تلو د کار هم وشي او په داسې طریقه وشي چې د عزت هم په خپل ځای باندې پاتې شي.
د بېنظیر بوټو وروستو په دویم وار په کال 2006 کې د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز په ضد هم د اپوزیشن لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شو چې هغه هم د ناکامۍ سره مخ و او اپوزیشن ډلو د 122 په ځای 116 ووټونه اخیستي وو. تر اوسه خو پاکستان کې یو هم وزیر اعظم د عدم اعتماد راوړو په صورت کې ختم شوی نه دی، خو تر اوسه یو هم داسې وزیر اعظم نه دی پاتې شوی چې خپله آئینی موده یې پوره کړې وي. د قومي اسمبلی په پاڼه د معلوماتو سره سم د ټولو اولنی وزیر اعظم لیاقت علي خان 3 کاله، دویم خواجه نازم الدین 1.5 کال، دریم محمد علی بوګرا 2 کاله او څلورم میاشتې، څلورم چودری محمد علی 1 کال 1 میاشت، پنځم حسین شهید سهروردی 1 کال او 1 میاشت، شپږم آی چندریګر 2 میاشتې او اووم فیروز خانون 3 میاشتې وزیر اعظم پاتې شو. دغه وزیر اعظمان د 1940 نه تر د 1950 پورې چې هم په دغه کال بیا پاکستان کې د جنرال ایوب خان لخوا مارشل لا ولګول شو او جمهوری نظام وړاند شو. هغه وخت چې پاکستان کې په کال 1990 کې یو وار بیا د پارلیمنت لپاره انتخابات شو، نو نور الامین وزیر اعظم وټاکل شو، خو د هغه د څوکۍ موده یوازې 14 ورځې وه چې د دسمبر 1991 نه تر د 30 دسمبر 1991 پورې وه. هم په دغه ورځ مشرقي پاکستان جدا شو، ولی مغربي پاکستان کې یو وار بیا د جمهوري نظام د لاندې ملک دپاره نه هم وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وټاکل شو. درې کاله 11 میاشتې پس په ملک کې د جولای په 1990 کې د جنرال ضیاءالحق لخوا مارشل لا ولګول شو او ذوالفقار علي بوټو او حکومت یې ړنګ کړ. لسم وزیر اعظم محمد خان جوریجو په 1995 کې وټاکل شو. درې کاله او 2 میاشتې پس وزیر اعظم ختمه کړې شوه. اتیایم کې بېنظیر بوټو د پاکستان اولنۍ زنانه وزیر اعظم وټاکل شو، خو یو کال او 8 میاشتې پس اسمبلی د هغه وخت پاکستان صدر غلام اسحاق خان لخوا ماته کړې شوه. په نومبر 1999 کې میاں نواز شریف د پاکستان 2 وزیر اعظم منتخب شو. غلام اسحاق خان د حکومت هم د آئینی اختیار د لاندې دوه کاله وته میاشتې پس ختم کړ. دیارلسم وزیر اعظم یو وار بیا بېنظیر بوټو منتخب شوه، خو درې کاله اولس ورځې پسې اسمبلی د هغه وخت د صدر لخوا ماته کړې شوه. د نوې انتخاباتو په صورت کې میاں نواز شریف یو وار بیا د پاکستان څوارلسم وزیر اعظم وټاکل شو، خو جنرال پرویز مشرف د مارشل لا د لګېدو سره ورته حکومت دوه کاله او اته میاشتې پس نسکور کړ. تر دغې وروسته میر ظفر الله خان جمالی یو کال و میاشتې، چودھری شجاعت حسین و پنځوس ورځې، شوکت عزیز درې کال درې نیمې میاشتې، یوسف رضا گیلانی څلور کال درې میاشتې، راجہ پرویز اشرف نهه میاشتې وزیر اعظم پاتې شوی. پاکستان کې په 2013 کې شلم وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په دریم وار وټاکل شو، خو د سپریم کورٹ لخوا څلور کال او درې پنځوس ورځې پس هغه نااهل شو، او تر هغه وروسته شاهد خاقان عباسی یوویشتم وزیر اعظم وټاکل شو چې هغه هم لس میاشتې او درې ورځې وزیر اعظم پاتې شو. د ملک آخری وزیر اعظم عمران خان دی او د اگست په 2013 کې منتخب شوی، خو د اپوزیشن لخوا د عدم اعتماد تحریک په نخه دی، او د رپورټونو سره سم د عمران خان د حکومت سره هغه ځینې اتحادیان لکه متحده قومي مومنټ هم خپل لارې جدا کړې او د اپوزیشن سره ودرېدل. د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل آئینی طور د وزیر اعظم د اعتماد وټ ختم شوی،
چونکی اوس عدم اعتماد پېښ شوی دی په پارلیمنت کې، نو هغه به سر ته رسی او خو بیا هم کچری دا دغه ناکامه هم شي په سنه سره طریقه باندې، نو وزیر اعظم به بیا هم اعتماد ووټ به وزیر اعظم اخلي.
دا چې پاکستان کې خو کله د عدم اعتماد تحریک کامیاب شوی نه دی، خو هیڅ یو منتخب وزیر اعظم خپل موده هم نه ده پوره کړی، او همیشه کله د عدالت کله د مارشل لاګانو او کله د صدر پاکستان لخوا د آئینی اختیاراتو په زور د خپلې څوکۍ نه اخوا کړل شوی دی. شانواز ترکزی، ناشاد ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. په پاکستان کې ګڼ شمېر اپوزیشن ګوندونه د حکمران تحریک انصاف پر ضد راپارته سوي دي. په دوی کې ځینو یې د ملاتړ په شرطونو کې په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل شامل کړی دی. په دوی کې بلوچستان نېشنل پارټي، منګل ډاله، متحده قومي موومنټ او ملي جمهوري غورځنګ شامل دي. زموږ همکار بشیر ګواش د دې مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده.
د پاکستان حکمران تحریک انصاف په خلاف د اپوزیشن سره یو ځای شو ځینو ګوندونو واضح کړی چې په زور د خلکو غیبولو د مسلې حل باید د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د متحده قومي موومنټ مشر خالد مقبول صدیقی د مارچ په 10مه د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سره د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ودرېدو په لړ کې د لوزنامې د لسلیکولو په وخت وویل چې د دې ملګرتیا یو شرط دا دی چې راتلونکي حکومت به په زور د خلکو غیبولو ته د پای ټکی ږدي.
موږ ټول به په شریکه د لادرکو خلکو لپاره خپل کوښښ په ملي مبارزې بدلوو. زه ستاسو د ټولو مشرانو په مخ کې دا خبره بیا په څرګند ډول تکراروم چې لادرکه خلک به کېدای شي په ډیرو ټولنو کې وي، خو لادرکه کوونکي باید په هیڅ مهذب او اسلامي معاشره کې نه وي. د خدای لپاره دا مسله خپل مهم ټکی کړی او پاکستان له دې عذابه وساتئ.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د مارچ په 9مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو خلک لا درکه کړل شوي چې د موندلو لپاره خاص نه دي شوي. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کړشو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. د بشری حقوقو ادارو په 2019 کال کې د پوز د ویان میجر جنرال اسف غفور پر دې خبره سخت تنقید کړی و چې ویلي نه غواړي څوک په زور او رکړل شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. اوس د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو لخوا پر دې مسله خبرې کولو ځینو هغو کورنو ته هیلې پیدا کړې چې خپلوان یې په زور غیب کړل شوي دي. په دوی کې د بلوچستان د کوټه اوسیدونکي نرگس فیاض هم دا چې امنیتی ځواکونو یې میړه و میاشت مخکې له کوره د ځان سره ویوړ. هغې د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د میړه تر نیول کېدو وروسته یې زوی وشو، خو تر اوسه یې پرې د احتجاج په توګه نوم نه دی ایښی.
میرے شوہر فیاض علی کو 30 اگست 2021 کی رات تقریباً
زما میړه فیاض علی د 2021 کال د اگست په 10مه د شپې 9 بجې وردی اغوستو او سپینو کپڑو والو کسانو ویوړو. مونږ ته یې وویل چې 3 ساعته بعد به هغه راشي خو رانغې. ما در سرکاری دفتر دروازه وټکوله او له حکومتي وزیرانو ته ورغلم، خو میړه مې پیدا نه شو. ما د خپل زوی د زوکړې خوشحالي نه د لمانځلې او احتجاجن مې نوم هم نه دی پرې ایښی. زما میړه د هیڅ ګوند سره تعلق نه لري. بے قصور دے کپاغ سے شک وی نو عدالت تا دے راوڑل شیو سزا دے ورکڑی
عدالتوں میں آپ پیش کرے ان عدالت کے مطابق سزا دے
د جبری تختون او غیبول د مسئلے دا حل پارا پختون ژغورن غورزنگ ہم گنے مظاہری او جلسی کھڑی دی د دے غورزنگ پخوانے مرکزی مشر او د پارلمان غڑے محسن داوڑ چ اس د ملی جمہوری غورزنگ پ نوم خپل گوند لری وای چې د عمران خان حکومت پر ضد د اپوزیشن ملګرتیا یې په دې شرط کړی ده چې په زوره له درکه کسان به موندل کیږي او غیبونکو ته به سزا ورکول کیږي
د مسنګ پرسن خبره هو بنیادی ډیره غټه خبره ده او چې چرته هم زمونږ ناسته شوې ده که په اپوزیشن کې وکم د حکومت د چارواکو سره ناسته شوې ده دا پکې د یو ډیره بنیادی خبره دی ځکه چې دا بیخي یو ډیر غیر انساني عمل دی نو اوس چې هر څوک راځي حکومت کې هر څنګه حکومت جوړیږي هر څوک یې جوړوي زمونږ سره ناسته کیږي زمونږ خو به دا پرایورټي دا خبره به مونږ دوخه مخا وته اوس نور به هغې نه پس بیا پته لګي چې د دې نوي حکومت چې هغه هر څوک راځي هغه پکې وس رسي او که نه پس رسي دا خو به پاره وخت پته لګي خو زما په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره مې هغه چې وزیر اعظم یې زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه ونشي خو که اراده یې
په پاکستان کې د غیب کړو شوو کسانو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو حکومتي کمیشن جوړ شوی دی کمیشن د مارچ په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ته د یوې عدالتي کاروایۍ په وخت په جمع کړي رپورټ کې ویلي چې د 8,402 غیب کړو شوو کسانو څخه یې 2,249 کسانو کیسونه حل کړي دي د بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې کله په 2013 کال کې د تحریک انصاف سره په حکومت کې ملګری کېده نو د غیب کړو شوو کسانو د مسلې حل یې د شرط په توګه ایښی و منګل د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې له حکومت د جلا کېدو یوه وجه همدغه وه چې د لادرکه کسانو مسله حل نه شوه
مونږ یوازې د لادرکه کسانو نه بلکې د ټول بلوچستان مسایلو د حل لپاره یو نقشه په مخ کې ایښې ده که نیت او اراده وي نو ټولې مسلې هواریدای شي خو په پاکستان کې دا روایت جوړ شوی چې څوک په اپوزیشن کې وي یو رقم خبرې کوي او چې په حکومت کې راشي بل رقم وي
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په زور د خلکو غیبولو مخنیوي لپاره یو بل لقامي اسمبلی پاس کړی دی خو تر اوسه دا بل په قانون نه دی بدل شوی او د پارلمان په بیلابیلو اړوند کمیټو کې پرې بحث روان دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په خیبر پښتونخوا کې پرون د بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې په 8 ضلعو کې وې جنوبي وزیرستان یو له هغو ضلعو ده چې هلته پکې بلدیاتي ټاکنې شوې او غیر رسمي او غیر رسمي نتیجې راغلي دي د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري
د سویلی وزیرستان درې سب ډیویژنونو لادا سروکی او واناک شه د 1 مارچ باندې شوی بلدیاتی انتخاباتو کې دا وخت د رای شمیر راوندای او په لادا تحصیل چیئرمین په نشست باندې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجې په مطابق د جمعیت علماء اسلام حاجی تاج مالوک یولا زرا درې سوا څلور اویا ووټونو سره په اول نمبر دی او د تحریک انصاف امیدوار ریاض ماسید شپږ زرا شپږ سوا چوېل ویشت ووټونو سره په دویم نمبر دی په سروکۍ سب ډیویژن سالور 44 پولینګ سټیشنونو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د ماسید ځوانونو اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی شپږ زرا شپږ سوا پنځه شپېته ووټونو سره په اول نمبر دی او د جمعیت علما اسلام امیدوار شمس الزمان د 2,050 ووټونو سره په دویم نمبر دی د وڼه سب ډیویژن 95 پولینګ سٹیشنونو کې د 2 پولینګ سٹیشنونو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د تحصیل چیئرمین نشیز د پورا د جمعیت علما اسلام امیدوار مولانا صالح د شپې زرا یوسل درشت ووټونو حاصل کولو سره په اول نمبر دی او د پاکستان تحریک انصاف امیدوار عجب ګل د 4,512 ووټونو سره په دویم نمبر دی په سویلي وزیرستان کې د بلدیاتي انتخاباتو رای شمیر په باراکش مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریڈیو تا وویل
دې کې باز علاقے دا سیدی چې التا یو خو ډیسټنس ډیر زیات ته کچلاری دي د سه هر یو وی کلا تلې نشي اغه نه علاوه ډیر د نارمل ډیسټریکټ اونته کې سړې پکې مفکولې پدې نشي چې یو خو لارې کچي غرونه دي هزار قسم واقعیت پکې پیش کې دي شي ډیورینګ ټراولینګ نو دی چې کوم پولینګ سټاف ته نو د شپې لیټ ټراولینګ دي کې وایټ کړي دي نو دای د وجې کې چې کم دی باز زینو نه چې کم دی دا ټیمز با نن سحر راوتی کاونټینګ ماونټینګ ار سیکړی یا نو ان شاء الله نن با میجورټی اف دی پولینګ سټیشنز باندې ریسیو شي. شکر دی دا سه غټ انسیډنټ نه شو کم چې مطلب دا پروسس سبوتاج کی.
په خیبر پښتونخوا صوبې کې د سویلي وزیرستان سارا په اوتلا سه ضلعو کې 13 ورځ په یو درشته مارچ بلدیاتی انتخابات دویما مرحله کې انتخابات سارتا را سیدلی دی او دا وخت دی الیکشن کمیشن او دی دغی زیلو مقامی انتظامیہ لطرفہ دی رائش میر راون دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
پا پشتنخوا کے دی مزگر پینزنی بجی سوی دی دی خبرون لنڈیز لمجید بابر سخاور.
تیر روز په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو ترسره شوی په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې د جمعیت علما اسلام فری ډلې امیدواران مخکې دي. داراس په غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د وزلو په زیاتره تحصیلونو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. د مارچ په 1 دا بلدیاتی ټاکنې د صوبې په 45 ضلعو کې ترسره شوې. د دې نه مخکې په 19 ضلعو کې دا ټاکنې د 13 کال د دسمبر پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر مقام تک پکل وینا کی ویلی چې د پرخامی سملای کې د بی باورۍ تحریک بهرنی سازش دی. عمران خان په وینا کې له بهرنی هیواد څخه د رقم مراسم د پاره په لومړي سر کې د امریکا نوم واخیست خو بیا وضاحت وکړ چې دا امریکا نه بلکې یو بل هیواد څخه راغلی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوموړي کورونه رد کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او پکامی سملای کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي چې د وزیر اعظم پر ضد بی باورۍ تحریک باندې بحث پکار خود پارلیمان مرستیال سپیکر د غړو غوښتنو ته احترام ورنکړو. د وویل چې په دغه ورځ موږ سره د 122 غړو اکثریت موجود و. د بلوچستان د ترهګرۍ د پولیسو د ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د مارچ 1 په شپه په کوټه کې 3 وسلوال وژلي دي. د سی ټی ډی دی د ویان لفانن د جمعې پر ورځ جاري شوي بیان کې دعوه شوې چې دا کسان په هدفي بریدونو د کوټې پر مشرقي بای پاس پر پولیسو افشین کې په لوی ځواک شوو بریدونو کې ککړ وو. تاکل شوی چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روسیې او اوکراینی مرکزانو ترمنځ د خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکراینی ځواکونو د کیو او چاپیرو د خوکسانه د روسي ځواکونو په شا تمبولو لړۍ ته دوام ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو له مرشد بابر څخه واوریدل. د خیبر پښتونخوا پلاننګ ډیولپمنټ محکمې ویلي چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبه باندې تعمیراتي کار پیلولو لپاره سلا مشورې روانې دي. د دوی په وینا ډیر زر به یې پرانیسته وسی. دا چې د دې منصوبې به ځایي سوداګرو ته ګټه سوي. په دې ډز موږ همکار فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې لخوا د مارچ په 1 نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم منصوبې لپاره تیاری روان کړی او په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ایډیشنل چیف سیکرټری شهاب علی شاه په مشرۍ کې یو شمېر تعمیراتي ادارو سره غونډې روانې دي چې پرانسته یې زر وشي. خبر پاڼه لیکي چې په خبر نه تورخم پورې دا 8.5 کیلومتر راهداری ده او په دې به 40 کروڑ او 80 لک ډالر خرچه راځي او دا د نړیوال بینک په مالی مرسته تیاریږي. حکومتی چارواکی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله باندې منصوبې لاندې نوي سرکونه جوړ شي. انډستریل زون یا کارخانې به پکې ولګي او تازه میوه او سبزیو منډیانې به هم پکې جوړیږي او نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ آسیا سره به هم پرې تجارت زیات شي او په کم وخت او کمه خرچه باندې به پاکستان، افغانستان او بیا نور ملکونو ته پرې مالونه وړل کیږي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته د دغه منصوبې د ارزښت په اړه وایي.
دغه اکنامیک کریډور پروجیکټ سره به ښکارا خبر ده چې دغه ډیسټریکټ یوازې نه چې خیبر بلکې دغه سره چې نور کم جوخت دی دغه سره لګیدلې کم ډیسټریکټس دي نو هغه کې به اقتصادي او تجارتي هلې ځلې سوا شي. دغه سره به د خلکو کم چې سټنډرډ اف لیونګ دی په هغه کې به ډېر زیات امپرومنت هغه کې به دغه به ټریټ شي خلکو ته به د روزګار موقع ملاو شي دغلته به سیکورټي سچویشن دغې سره ښه کېدی شي د هغې به په یو ښه اثر پرېوتی شي په اکنامک سټیبلټي باندې او پولیټیکل سټیبلټي باندې. دویم که تاسو خیال وکړئ په ټوله دنیا کې څومره ملکونه چې دي هغه علاقائی تجارت تزی ریجنل ٹریڈ اگریمنٹس اغی ڈیزائن کری دی ریجنل ٹریڈ یونینز اغی جوڑ کری دی.
پو تورخم کے سوداگر او کسٹم کلیرنگ ایجنٹ مجیب شنوار وائی چی دوی دا داس منصوبو دا اعلانونو ہر کلائی کوی خو پکار دا بیا دا ہر سا عملی کرل شی.
اللہ رو که چی دا منصوبہ جوڑ شی و کامیاب شی تجارتی کاروباری فائدہ شتا دا علاقہ با معاشی تورمندی مضبوطه شي ترانسپورټر طبقه ده عام لوکل د هوټلو سره تړلې طبقه ده مزدور پیشه خلک دي هر چاته هم د دې منصوبې په خپل شکل کې فایده رسي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت خونی او د اداران وای چې دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د 40 ارب ډالرو اکسپورت یا صادرات یو پلس زیات شي. د پاکستان د معاشي امور څنګ چارواکي وای چې که هلته د دغه منصوبې لاندې اقتصادي زون جوړ شي نو په لومړۍ مرحله کې به ورسره څه باندې 1,00,000 کسانو ته روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پښتونخوا حکومت د اپریل میاشتې قبایلي ضلعو ته د سیاحت سهولت کارډ پلس د اسانتیاو غځولو اعلان کړی دی. د صوبې د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه پرون مشال راډیو ته وویل چې د اپریل میاشتې به د قبایلي ضلعو اوسیدونکي د سیاحت کارډ پلس څخه په یو کال کې 300,000 روپیو ګټې ترلاسه کولی شي. د وزیرستان د کامی ویلفیر جرګې مشر ملک خالد احمد وای چې په قبایلي ضلعو کې پوځي عملیاتو د خلکو مالی حالت ډیر خراب کړی دی او هغوی له حکومت د داسې مرستو اړتیا لري. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه وای چې د اپریل میاشت نه به د ټولو قبایلي ضلع اوسیدونکو د صحت کارت پلس نه یو کال کې 300,000 روپو ګټه ترلاسه کول شي. کم چړوان دی کم وو او د ځینې اپریشنو او علاج اسانتیاوې پکې هم نه وي.
سہولتونو کې ټولو کې غټ فرق خداو چې کمزور پروګرام او غدا اوله کوو فی خاندان د کال او نوې پروګرام د 300,000 روپو دی. د دې کې اوسه سہولتونه د څه دي چې هغه وفاقي پروگرام کې نشتا چې کم د قبایلی اضلاع خلکو تمخ کې ملاوي دو چې کم کې ټولو کې غټ خو خدای مګه کې چاته ضرورت پروزی د لیور ترانسپلانټ چې کم کې 50,00,000 روپو پورې علاج مفت کیږي. هغه علاوه دا چې د کووډ ټریټمنټ مونږه په پرایویټ ہسپتالونو کې شروع کړو کډنی ترانسپلانټ چې کم 15,00,000 پورې علاج کیږي.
دا وزیرستان قومی ویلفیر جرګې پیښور کې مشر ملک خالد احمد وای چې دوی عملیاتو او جنگونو په مالی او ځانی توګه ډېر اغیزمن کړی دي نو ځکه دوی دا ډول مرستو ته ډېر اړتیا لري.
زمونږ تقریبا په اکثرو قبایلي ضلعو کې اپریشن شوي دي او د هغه اپریشنو د وجې نه ډېر د خلکو معاشي حالت چې کوم دی هغه کمزوری شوی دی یا خراب شوی دی او خلک هغه کې چې ورته وایي کنه چې هینډ ټو ماوت دي. نو په دغه ټایم کې دغه شانتي یو اقدام چې په هغه کې د دوی د صحت سره مرسته کوي او کینه دا ډېره غټه خبره ده.
د جنوبي وزیرستان ډاکټر واجد وای چې غوړه ګام خوده خو باید دا اوس عملی کړی شي او دغه ډول د قبایلي ضلعو ځپل شوي خلکو سره د تعلیم او نورو میدانونو کې هم حکومتي مرستې وکړي شي.
چې کم غم ځپلي جنگ ځپلي خلک دي دوی د پاره د ډېر غټ د ریلیف اعلان دی خو مونږ ورسره دا هم امید کوو چې روان حکومتونه دي دا چې کم نظام روان دی دا به دغه سي برقرار وساتي.
دا صحت صوبایي وزیر وینا تر مخه د قبایلي ضلعو لپاره به هر هغه ګام پورته کوي کوم چې د نورو صوبې یا ملکی وګړو لپاره حکومت پورته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ماشومان د حقوقو لپاره کارکونکو فعالان وایي چې پر تورخم لارې د کم عمر مزدوري کوونکو ماشومان شمیره زیاته شوې ده. دوی وایي په تورخم کې په سلګونو افغان ماشومان سامانونه او درنې اوسپنې پر خپل اوجو افغانستان څخه پاکستان ته په غیر قانوني توګه اړوي او زیاتره وخت پکې له سختو مشکلاتو سره مخ وي. فرهاد شینواری دې موضوع ته کتنه کوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې افغان ماشومان په تورخم کې د سمګلینګ یا کاچاک په وخت یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي او اکثره وخت د ګنډو راډول په محل د ګاډو لاندې شي. دوی وایي د مارچ په 28مه نیټه هم درې مزدوري کوونکي ماشومان په تورخم کې د یو ټرالر لاندې راغلل چې په نتیجه کې دوه مړه او یو جوبل شو. ننګرهار سره تعلق لرونکي جوبل شوي دولس کلن ماشوم الحاج الدین پلار شاکر الله مشال ریډیو سره د دغې پیښې کیسه شریکوي.
او زه پلو په تورخم کې وم، پولیا پلو خوم او د دې پلو لارې والو، بیا زه ورغلم او را پرې خودم خو هسپتال کې داخل کړی و. دوا چې کوم وه دوایي هغه پرې وه او نور مصرف مې ډېر زیات پر هغه او پروت دی اوس هم خپې ماتې دي. کور والا چې کوم وو، مور هم وه که نور ماشومان وو، ښې او بدې وو، دا ټول په لرزان وو، په خفګان وو چې هغه به مړي. ورته هم وویل چې نه انشاءالله چې خپې بچ ته بس الله د خیر وکړه. او بس دو سره تقریبا چې دوه کسه خو دا وفات شوي دي او دی زخمي دی اوس هم پروت دی. دا موږ غواړو چې دا ګلاري ماشومان خپل مکتب له لاړ شي، مدرسې له لاړ شي او همداسې لوبې وکړه. خو دا چې موږ راولو د مجبورۍ د لاسه.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمېر وجوهاتو مجبورۍ له امله خلک په خپلو ماشومانو مزدوري کوي.
دا ځپل شوي خلک دي، قدرتي آفات اموالي او انساني آفات اموالي، دهشت گردی اموالي. خو د دې سره سره د تعلیم او د هنر باندې چې توجه نه ده ورکړې شوې، نور مختلف وجوهات هم دي لکه خلکو کې د ماشومانو د حقوقو د فروغ او د هغې د تحفظ په اړه باندې شعور او آګاهۍ کمی دی. او بیا په حکومتي کچ باندې هم او په ټولنیز کچ باندې هم چې آګاهۍ او بیدارۍ کمی دی په مور پلار کې چې دا چایلډ لیبر د ماشوم لپاره څومره نقصان ده دی، ذهني طور باندې، جسماني طور باندې، او څومره په دې کې د دې استحصال کیږي تر دې حده زندگی هم
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر او د تورخم فوکل پرسن اشرف الدین مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې مزدوري کوونکي ماشومان ټول افغان وګړي دي او موږ څو څو وارې طالب چارواکو ته ویلي چې دا کنټرول کا او د سمګلینګ یا کاچاک نه منع کړي چې یو شمېر خطرونو نه بچ شي. خو بیا طالب چارواکی په خپل درس کې وایي چې د ډېر غربت لامل د انساني همدردۍ په بنیاد دې ماشومانو ته په تورخم کې خپل کورونو ته د ډوډۍ ګټلو لپاره د وړو ګنډو وړو راوړو اجازه ورکړې. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي باید پاکستان او افغانستان د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو تړون یا چایلډ رایټس کنونشن خیال وساتي او دې لاندې دي د ماشومانو حقونه خوندي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو په بلوچستان کې له څه مودې راهیسې د ځوان ډاکټرانو اتحادی او حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلې له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي او حکومت مناسبې غوښتنې حکومت وایي چې مناسبې غوښتنې مني او د مالی ناتوانۍ له کبله ټول غوښتنې نشي منلای. دا چې د سیاسي ګوندونو څه رول دی په دې اړه رپورټ لړنې دمه ورستاورو.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو له هغو ګڼ شمېر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلی دي. دی وای د لورلای په روغتون کې د سانتیاو نشټوالي لکبلې ناروغان کوټی ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض ایډمټ وی او ما دوی د ونیمه میاس د لیټر کې د غبات سي ارتالونو شروع سول در موږ دې ته مجبور کلو سمج لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پور ټریټمنټ روان دی، تر اوسه پور هم پیشنټ سي دغه په ملتان کې ایډمټ دی او موږ ته بیخي ډيري پریشانياني جوړې کړي، خو لیکن دا ټیم ډېر ظلم روان دی، ډاکټران هم ظلم کوي، دا ټیم کې جوړتي هم بند ده.
د ځوان ډاکټرانو لخوا هړتالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نستا او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري. حکومت ورسره د دې غشتونو منلو ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خستل. عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي؟ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ او د صوبایي اسمبلۍ غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړې دي. د ده په وینا ډاکټران له خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي.
مین مسائل دا د تنخواه په زیاتېدو ده، نو په هغې کې د هغوی دي اقداره دي، ګورنمنټ هم ویلي دي چې د هغې دي اقداره دي. ګورنمنټ صرف دا وایي چې له موږ سره هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي موږ دا ټول په یو وانس ورکولی، لږ به وسرکوو لږ به بیا ورکوو. خبره په دې ځای مانده ده کار نه چې دا دواړه خواوې سره دغه شي لږ دوی ورکښته شي لږ هغه راپورته شي نو دا مجلس به سره خلاص.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر قهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي. د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غشتنې زیاتې وي، خو اوس یې د ده په وینا د دوی په هلو ځلو ولسی کړي دي.
هغه مسایل چې کم ډاکټرانو خپل مطالبو کې چې زموږ الوسونه راځات کا زموږ صوبا ملي هم پارټي د دې سره خپل مجلسونه چې بابا څنګه شانتی دي دا یو باسي څوک کوي دا سي خبر چې دا ولسی شي ولسی سره ملګرتیا وکړي لہذا بیا موږ په دې ګرد دغه کې دا د خپل شروع کې په کار شي ایمرجنسی کار نه بندوي هسپتال تر ازي فلانې شي کوي احتجاج چونکی اسنشل سرویس دي اسنشل سرویس خیال نه ساتي مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټرانو سره هم کول او د دې سره هم کول د سرکار سره بیا خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي. د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 15 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي، خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په خبر پښتونخوا کې په 2018 کال کې د 2019 کال په نسبت سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 9% زیاته شوې ده. د ادارې د کورونا وایرس وبا له وجې د 2020 کال د تعلیمي صورتحال په اړه معلومات نه دي خبر کړي. انساجمل په دې رپورت لري.
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په 2021 کال کې په صوبه کې 20% ماشومان چې عمرونه یې د 500 نه تر 1400 کلونو په منځ کې وو له سکولونو بهر وو، چې ټوله شمېره شاوخوا 1.5 لک جوړیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم پخانی وزیر میراج همایون خان وایي چې تر څو حکومت تعلیم له سیاسته بیل او په لومړیتوبونو کې شامل کړی نه وي، تر هغې د ماشومانو تعلیمي شرح نشي سیوا کېدی.
ما خو یقین په دې راځي چې 9% د چاینه به سیوا شوي، ځکه چې سکولونه اوسره تعداد په کار دی چې هر کال کلاویږي، چې هغه کوم بیک لاګ چې کومه ماشومان ناست وو 25 لک چې یادی چې دا ماشومان بهر دي د سکول نه، نو هغه خو چې هډو هغه کړی دی حساب کتاب خو شعور نشته دی چې څوک غواړي هغوی له سکول بیا نشته دی. هغه کړی د سکولونه چې هغه پولیټیکل هغه باندې د بیسس باندې جوړیږي، د حکومتي سکولونه چې کوم دي، پرایویټ چې کوم خپل سکولونه دي، هغه هغه فیسونه چې د اسمان ته وختل، حکومتي سکولونه چې کوم دي، هغه اخته لري دي د کور نه، سو شته دی نه کنه پلاننګ شته دی نه د ایجوکیشن ډپارټمنټ پیسې شته دا نشته دا دروغ وایي چې فنډز نشته فلان نشته.
د تعلیم او آگاهی ادارې د اثر په نامه دا رپورټ په 2021 کال کې د خیبر پختونخوا په 2.5 ضلعو کې د سروې په اساس جوړ کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې په 2021 کال کې په سکولونو کې په داخلو شوو 83% ماشومانو کې 80% سرکاري، 19% په شخصي سکولونو او 1% په مدرسو کې داخل شوي وو. د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم لازمي کول لپاره آرټیکل 15 ای منصور کړی دی، خو د تعلیم یو بل مبارز او د پاک الائنس فار میتھس اینڈ سائنس ادارې یو مشر عمر اورگزی وای چې حکومت تر اوسه د تعلیم لازمي کولو قانون نه دی عملي کړی.
دا یا چې کوم نمبر دی دا ورس پورز اضافه کیږي. اول خود دی مین خبر دا چې دی زیات امپیکټ د کرونا وجه نه دا، ولی چې مونږ که خبره کو چې سکولونه دوه کال یا یولس میاشتې سکولونه بند پاتې شو، د دی وجه نه ماشومانو ته ګیپ راغلو. د دې ریکوري لپاره حکومت سره داسې څه ستراتیژي نشته، خو دا چې حکومت خیبر پختونخوا کې ډبل شفټ سکولونه شروع کړي، چې اوس مونږ سره 1180 سکولونه داسې دي چې هغه په هر کم چلیږي غرمه کې هم چلیږي، نو دا یو ډیر ښه اقدام ده. په دې وخت کې 200 سکولونه په ټول خیبر پختونخوا کې مونږ سره د تیر کال ای ډی پی کې اپرو شو، هغه جوړ شو، خو دلته کې ورځ په ورځ آبادی زیاتیږي.
د خیبر پختونخوا د لومړني او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه تیر کال په سپتمبر کې ویلي وو چې په صوبه کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره 2.5 لک ده. اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورټ کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2021 کال کې د 2019 کال په نسبت د ماشومانو لیک لوست هم ټیټ شوی دی، یعنی په 2019 کال کې د 5م کلاس 55% زده کوونکو به په اردو او پښتو کې د 2م کلاس سبق ویلی شو، خو په 2021 کال کې دا شمېره 50% ته ټیټ شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د شمېر زیاتولو لپاره د وظیفو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي او د ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لومړنیو او ثانوي زده کړو د کمیټې مشر او د تحریک انصاف ګوند غړي پختون یار خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د اثر په نامه رپورټ رد کړ او ویل چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې په صوبه کې د تعلیم په برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. اداره تعلیم او آگاهی د اثر په نامه په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې 19% ماشومان په 2021 کال کې له سکولونو بهر وو، چې د ادارې په وینا دا شمېره د 2019 کال پرتله 2% زیاته شوې ده.
انیسا جملوا د پېښور په ډبګری کې له شاوخوا 15 زرایسي په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. هما دوشت کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولای سي. دی وایي د پښتو موسیقي په رباب کې درې تاروي، خو د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي. نواز ترکزی هغه دکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوه کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی.
د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پریښودو.
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړېږي او لرګی دي که شاتوت لګي دا سومم چې یخې علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي که کار کوي
لرګي کې فرق صحیح دی.
نو دا چې کوم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځینه راغواړو مشین کې دا مونږ کټکو زموږ مشین دی هلته کټکو بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځه زر روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېرې که نه ده ځینې ربابونه یې هلته اسماس یو رباب دی چې دغه ګومه جدی پنځه منټه وګورم زما د ګوتې دا څوکې چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دی که بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو والله رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورځي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کیدی شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دی زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر دپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي.
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په اوګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی.
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي یو دې ته وي دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی دا دا ښکته برج دی
برج مانا پول
آو مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پول چتی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و. دته خو د ایوارډ کال نه و یاد خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و.
مشال ریڈیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلیو د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له مجید بابر څخه اورو.
تیر ورځ په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره شوي په دویم پړاو کې د غیر سرکاري غیر حکومتي جوړ لړۍ دوام لري. د دې نتیجو له مخه د میرامشاه ډویژن کې جمعیت علما اسلام فی ډله په جنوبي وزیرستان کې هم جمعیت اسلام د فی ډله امیدواران مخکې دي. بلخوا د غیر سرکاري او غیر حکومتي نتیجو له مخه د ملکنډ ډویژن د اوو ضلعو په زیاتره تحصیلونو کې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو بریا ترلاسه کړې. نن د اپریل په لومړۍ نیټه په کواډ کې معلومو کسانو په ځنګل خېلو تاڼې د لاسي بم برید کړی. په دې برید کې د یو پولیس سرتیري په ګډون څلور نور تنه جوبل شوی دی د پیه زموري چانل منلې د پاکستان مدیر اعظم عمران خان پرون قام ته خپل وینا کې ویلي چې د برت مقامي سملای کې د بے باورۍ تحریک بهرنۍ سازش ته عمران خان په وینا کې له بهرنۍ هواد څخه د حکومت راتلونکي لیک پاړه په لومړي سر کې د امریکا نوم واخیست خو بیا یې وضاحت وکړ چې د امریکا نه بلکې د یو بل هیواد څخه راغلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي تورونه رد کړي دي د پاکستان مسلم لیگ نواز مشر او مقامي سملای کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشر شهباز شریف ویلي چې د وزیر اعظم پر د بے باورۍ تحریک باندې بحث په کار وکړو د پارلیمان مرستیال سپیکر قاسم سوری د غړو غوښتنو ته احترام ورنه کړو او اجلاس یې ملتوي کړو د بلوچستان د پولیسو ترهګرۍ ضد اداره وایي چې د مارچ یو دېرشمې په شپې په کوټه کې درې وسلوال ووژلي دي ټاکل شوې چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه د ویډیو لینک په ذریعه د روسیې او اوکراین مرکزانو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې پیل شي چې اوکراینی ځواکونو د کیف او چرنیهوف د خواوشانه د روسي ځواکونو په شا تمبولو لړۍ ته دوام ورکړی.
د خبرونو لنډیز مو له مجید باور څخه واورېدل. دې سره د مشال رېډیو د نن ورځې خپرونې پای ته رسیږي. هر ځای چې یاست ژوندي او خوشحاله اوسئ.